بتم و خواستم برای جهانیان نشان بتم که دخترای افغانستان اوقدر قدرت دارن که میتونن از پیله پروانه بسازن.
دا اونې د ناروی پلازمینه اوسلو کې د افغان خزو په ګډونی و غونډه وشوه. دا ناسه د اوسلو د سولې مرکز په قربتوب وشو چې پکې څو افغان میرمنو او فعالانو له هغې ډلې فوزیه کوفي خبرې وکړي. فوزیه چې د ړنګ شوي جمهوري نظام پر مهال د پارلمان غړې وه او وروسته د ښځو د حقونو د ملاتړ لپاره فعالیتونه کول، په وروستیو کلونو کې د سولې د مرکچي ټیم غړې وه او څو میاشتې له طالبانو سره مرکې جرګې وکړې. دې د اوسلو د سولې مرکز ته په خبرو کې ویلي چې طالبانو هلته له دوی سره په خبرو کې ویل چې ښځې تعلیم کولی شي، آن دکتراوي هم اخیستلی شي، خو د دې په خبره چې دا خبرې ټولې دروغ وي.
Yes, women can be PhD holders.
هغوی ویل چې ښځې دکتراوي اخیستلی شي، ښځې کار کولی شي، صدر زمانې کیدلی شي. دا ټول سب دي چې طالبانو موږ ته ویل، خو طالبانو دروغ ویل. کله چې قدرت ته ورسېدل زه افغانستان کې وم، لومړی کار یې چې وکړ نجونې له متوسطه او عالي زده کړو محرومې کړې.
خو دې غونډې ته په لارې یوه ډله افغان فعالانو بیا د فوزیه کوفي پر ضد اعتراض هم وکړ. مینا رفیق چې منتقده او فعاله ده، فوزیه کوفي یې تورنه کړه چې طالبان سپینوي او د هغوی لابي کوي. د مینا رفیق دا اعتراض او فوزیه کوفي ته د هغې خبرې په خواله رسنیو ډېرې منعکسې شوې.
کل مبارزه ملای طالبا بوده، مذاکره با طالب به معنای مشروعیت دادن به اونا نیست.
د انجونو د تعلیم په اړه هم تمکیه وکړو چې لکونه افغان نجونې د طالبانو له بیا واکمنېدو له زده کړو محرومې دي، خو ځینې بیا وایي حاضرې دي خپل پلرنی ټاټوبی پرېږدي چې چیرته بل هیواد کې د زده کړو زمینه ورته برابره شي. فریدې سیال له یوې داسې نجلۍ سره خبرې کړي او دا راپور یې پرې جوړ کړی دی.
خپله ډېر ورځ د کور په کارونو تېروي او د پخوا پرتله یې په اخلي پخلي کې مهارت زیات شوی دی. له زده کړو راګرځول شوې سوریا خانده د ننګرهار پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د څلورم ټولګي زده کوونکې وه چې طالبانو پرې د زده کړو دروازې وتړلې. سوریا وایي په تیرو دریو کلونو کې هر سهار په دې هیله له خوبه پاڅېدلې چې ګوندې د نجونو پر مخ د زده کړو د بیرته پیلېدو خوشخبري به واوري، هغه څه چې لا یې څرک نشته. سوریا د زده کړو د دوام لپاره اوس په دې هڅه کې ده چې له هېواده ووزي، خو په خبره یې د نورو هېوادونو د بورسي و شرایط پوره کول ډېر ستونزمن دي. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر هیوادونو له هغې ډلې امریکا، کاناډا، جرمني، رومانیا، ایټالیا، انګلستان، بنګلادیش، پاکستان، ایران او نورو افغان نجونو ته د سلهاوو تحصیلي بورسو د ورکړې اعلان وکړ، خو افغان نجونې وایي دوی نشي کولی دغه تحصیلي بورسي د سختو شرایطو له کبله ترلاسه کړي. بل پلو په هند کې د کمپیوټر ساینس په برخه کې له زده کړو وروسته جرمني ته تللی افغان نوید احمد فرهاد وایي که څه هم اروپا کې ژوند ډېرې ښېګڼې لري، خو داسې ډېرې ستونزې شته چې افغانان ورسره لاس او ګریوان دي.
یوازینی غټترین خنډ چې افغانانو ته دغه د اسناد نه لرل دي په اروپایي هیوادونو کې، چې دا انسان بیا ډپریشن او نور ناروغیو ته باسي. دوهم چې دا د ژبې ده، که دلته اروپایي هیوادونو کې ستا ژبه زده نه وي نو ته نشي کولی چې خپل په روزمره ژوند کې مخ ته لاړ شي یا تعلیم خپل مخ ته ویسې. او دریم چې دا هغه د وطن او د کور لریوالی ده، چې دا بیا انسان ته ډېر سخت تمامېږي او انسان ډپریشن او نور ناروغیو ته ځي.
دا فرحت په خبره له کډوالۍ وروسته هر څوک اړ دي چې خپل ژوند له صفره پیل کړي او د بل هېواد ژبه زده کړي. سوریا که څه هم په دې ټولو ستونزو خبره ده، خوایي
هغه خوبونه هغه هدف چې موږ ټاکلی په افغانستان کې چې موږ رسېدلی وای که سلو په سلو کې ورته ونه رسېږي بل یې ورکړي نه نه کیسره خو به ورته نږدې کېږو ځان به ورسو یو کوشش خو به مونږ په ځان کې به دا افسوس ارمان خو به مونږ ته پاتې نه شي چې کاش مې دا دغه یو حرکت دغه یو قدم یې اخیستی وای اوس به دې ځای کې دمه د دغه یې پښیمانتیا او د دغه یې خبرې نه زه غواړم چې ځان خلاص کړم او ځان یو ځای ته ورسوم حداقل حداقل خپل
سوریا اوس په کور کې له زده کړو پاتنجونو ته د خیاطۍ کورس جوړ کړی دی. له منځنیو او لوړو زده کړو د افغان نجونو راګرځول هغه مسله ده چې د طالبانو حکومت یې په کور دننه او بهر له سختو انتقادونو سره مخ کړی دی. څرګندلې ده چې سوریا به د خپل خوب د پوره کېدو په لټون کې له هېواده په وتلو بریالی شي که نه، خو دا روښانه ده چې د افغانستان میلیونونه نجونې له هېواده بهر نه شي تللی او د دوی لپاره په کور دننه د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیستل د هرې افغان نجلۍ او د هغې د کورنۍ غوښتنه ده.
د پاکستان او ایران چلند خو افغانان په تنگ راوستي. کلونه کېږي چې د دغو دوو هیوادونو یو شمېر خلک او په لویه کچه پولیس او امنیتي ځواکونه د افغان ځوانانو په ځورولو او وهل ډبولو لاس پورې کوي. له ایرانه تازه راایستل شوي یا په اصطلاح ردې مرد شوي افغان ځوانان وایي پولیسو وهلي او تاوتریخجن چلند یې ورسره کړی.
تقریبا یو نیم کال کېږي چې تللی خو دا یو نیم کال هم ډېر په ضرالت تېر کړی ده. اصلا اتاق نه بیرون وتلی نه سو په دې خاطر چې اوسي نیسي دی اتاق ته چې راغلی وایي مامور وایي دی او لاسونه هم جګه چې ولچاک هم کړو ولچاک یې کړلو راوستل داخل د هغه ته کلانتری ته خو ډېر یو په ضرالتۍ راوستلو هغلته هم یو څو ووهلو
شراز کې اوسېدلم هلته ونیولم راغلم اردوګاه ته پنځه ورځې مې اردوګاه کې تېرې کړلې نه ډوډۍ مونږ ته صحیح را کړې ده نه مونږ ته مې ساري وهلو ټکولې او بس کمزه ممزه کولې په یو کوټه کې اچولي وو بس نو برسېلې نه ډوډۍ رسېله مونږ ته.
اوس د ازادي راډیو ژوندۍ باسونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شئ.
له سیاسي څېړنو
اقتصادي بحثونو
بشري حقوقو
د ښځو او ځوانانو پر مسایلو
سلامونه تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته موزه سفی الله ستانکزی ښه راغلاست وایم.
دا اونۍ تر ټولو بله توده موضوع په اروپا کې د افغانانو خپلمنځي شخړې او له جرمني د ځینو افغانانو ډیپورت شو. پاریس کې د سګرټو د قاچاق او لانجو په سر افغانانو د یو بل ګریوانونه څیرلې او په اخو ډبې لاس پورې کړی. او کسان ټپیان شوي دي. دا پیښه په 13 پاریس کې شوې چېرته چې افغان ځوانان له هغې سیمې د باخبره خلکو په خبره په تور کار لګیا دي. پولیسو څو ورځې هلته ګزمې هم کړي او شپږ افغانان یې د جنګ په خاطر بندیان کړي او پر ضد یې جنایي دوسیې اچولي. په جرمني کې هم د ورته جنګونو خبره په خواله رسنیو کې ښکته پورته کېده. په اروپایي هیوادونو کې افغان ځوانانو داسې وخت سره لانجې کړي چې جرمني له دغه هیواده 28 افغان کډوال چې په خطرناکو جرمونو تورن و ویستل. د بشري حقونو د ځینو مدافعانو له نیوکو سره سره جرمن چارواکو له دغه هیواده افغانستان ته د ځینو کډوالو د ایستلو له پرېکړې دفاع وکړه.
wir das Recht durchgesetzt haben und Straftäter aus Afghanistan
zurückgewiesen. چې مو قانون پلی کړ او مجرمین مو افغانستان ته واستول. زما په نظر د قانون د حاکمیت د باور او خوندیتوب لپاره دا کار ضروری دی. خو خیم چې وتوانې دو له خپل شریکانو سره دا کار تر سره کړو. د جرمني او افغانستان یا طالبانو ترمنځ تماس نشته.
فرانس پریس آژانس د جرمني د چارواکو په وینا خبر ورکوي چې په دغو 28 کسانو کې چې د لایپزیګ له هوایي ډګر کابل ته واستول شول سغزړي مجرمین او داسې کسان په کې شته چې په ډله ییز ډول یې پر یوې 14 کلنې نجلۍ جنسي تیری کړی و. د در شپیګل مجلې د راپور له مخې دا کسان د برلین د چارواکو او طالبانو ترمنځ له دوو میاشتنیو خبرو وروسته چې د قطر په منځ ګړیتوب په پټه روانو کابل ته واستول شول. د جرمني له صدر اعظم اولاف شولز څخه بیا دا غوښتنه کېږي چې د غیر قانوني مهاجرت مخه ونیسي او د خطرناکو کډوالو او مجرمینو د پیژندلو په برخه کې سخت اقدامات وکړي. زموږ همکار اسدالله لودین په جرمني کې د بن شورا غړي او د کډوالو د یوې ټولنې له مسؤلې ګلالۍ مموزی سره غږېدلی او د کډوالو د ایستلو او د جرمن چارواکو د چلند اړوند ځینې پوښتنې ترې کړې دي.
څه لامل دی چې په دې وروستیو کې خصوصا په دې وروستیو څو میاشتو کې په جرمني کې یو شمېر افغان کډوال په تاریخجنو پیښو کې په لاس لرلو تورن شول. څه لامل دی ولې دوی نه توانیږي چې د کوربه هیواد قوانین مراعات کړي؟
سلامونه تاسو ته او زموږ د ګران افغانستان ته هیلي او خدای وکړي چې جوړ سي. دا ځوانان یا دا لړۍ کې کډوالو چې له 2014 نه را شروع شوې ده، ډېر ځوانان جرمني ته راغلي دي، په کورنۍ نه راغلي دي، نو دوی په ډېر سختو شرایطو باندې جرمني ته راغلي دي، خو بې فامیل نه راغلي دي. نو دوی داسې بعضې چلند، هغه قانوني چلند چې دوی باید څنګه په جرمني کې خپل ژوند مخکې بولی او څه رقم دوی د قانون له لارې مخکې تللی، هسې متاسفانه ونه شول. دا پیښه چې د جمعې په ورځ یا دا ویشتل چې د جمعې په ورځ باندې شوي دي، دا نوې نه دي، دا له ډېره وخت نه ده. دا دوی په خپله ډېر یو درندې دوسیې لري په جرمني کې، چې تاسې هم شاهدان یاستئ چې دوی په هغه پولیس په ډېر په رحمانه توګه ووژل سو، داسې په زولنګین کې داسې پېښه راوسته شوله. او یو افغان ځوان چې یو پیغله چې په 14 کلنه وه په دې باندې تجاوز وکړ، نو داسې پېښې راوسولې په زموږ افغانانو نه، زموږ ځوانانو نه، چې دا سبب وګرځېدو چې دا دوسیې دوی نورم څه ځان نورم څه غټې سولې. نو په دې وخت کې په جرمني کې په هغه کې په دوه ایالت کې، په تورینګن کې او زاکسن کې د کاندیدات علایتي کاندیدات وو. نو بعضې افغانان چې ایستلي دي، دوی هم د سیاست قرباني شوي دي چې ولې دوی وایستل سو، خو دا پېښه له نوې نه ده، دا پېښې له وخت نه دي. نو دوی داسې یو څه ورته غوښتل چې څنګه کولی شي چې دغه ځوانان له المان نه وباسي او افغانستان کې ولېږي.
آیا کوربه هیواد ته دا مهال څه کول پکار دي؟ ځکه په افغانستان کې هم شرایط داسې دي چې خپله په افغانستان کې دننه ګڼ شمېر ځوانان ورځ تر بلې له بیکارۍ نه شکایت کوي، له ناوړه اقتصادي شرایطو نه شکایت کوي، اما په همدې حالات کې بیا دوی 28 افغانان جرمني ته له جرمني نه په یوه الوتکه کې د لومړي ځل لپاره د طالبانو له واکمنۍ وروسته کابل ته ولېږل، فکر کوي دا د حل لاره ده او که نه کوربه هیواد د حل لارې چارې لټولی شي او بدیلو لارو باندې فکر کولی شي؟
مالک په داسې ده چې موږ په دوو قانونو سره دلته مخ یو، یو دا ګنف کنوانسیون ده، یو په خپله دننه د یو ملک قانون ده. نو دا ګنف کنوانسیون له 1949 نه هغه ده، بیا په دې کې نو په تغییرات راغله. دغه کډوال یا دغه لړۍ چې د مهاجرینو شروع سوه، دا د ګنف کنوانسیون له هغه نه ده. خو دغه مهاجرین چې یا دا ځوانان یا دا افغانان چې جرمني ته راغله، نو دا باید د ملک قانون باید قبول کړی دی، یعنی موږ هم حق لرو په قانون کې او هم موږ دلته باید مسؤلیت لرو. خو دغه مسؤلیت نه دوی کار ونه خسته، دوی داسې اجازه یې کړی. نو دوی ته څه په کار ده چې څنګه کولای شي چې دغه ملک پاتې شي او دوی قانون دغه قانون چې دلته ده دغه په ځان باندې تطبیق کړي او لاس په داسې جنایتو باندې ونه سي، نو کولای شي چې دلته په جرمني کې پاتې شي. نو داسې کس په جرمني کې فکر نه کوم چې دوی وباسي چې هغه دلته رسمیت ولري، دلته کار ولري، دلته درس وایي، دلته مکتب ته لاړ شي. جرمنان دلته جرمني هیواد ډیر کوشش کوي چې هغه ځوانان چې دوی راوستلي دي، دوی باندې ډېر مصرفونه کړي دي، دوی نه غواړي چې دغه ځوانان بېرته ولېږل شي. خو دوی په دلته په خپل ملک کې هم دوی دلته لاس او ګریوان دي، سیاستمداران په لاس او ګریوان دي چې څنګه کولای شو چې دغه ستونزه چې موږ په خپل ملک کې خپل خلک آرامه کړي. دلته خلک راپورته شول او په دوه ایالت کې چې دا کاندیدات و چې هغه پارتي چې د خارجان ډیر ضد دي، او هغه تاسو ولیدل چې هغه یو ډیر زیاتې رایې ترلاسه کړې، اتله ډیر فیصد نه دوی رایې زیاتې کړې. یعنی دا د دې هغه د معلومیږي چې دا خلک په خپله جرمنان یا دا په خپله د لیمون خلک ناراضه دي، او دوی دغه وخت کې چې دغه افغانان اوباسي او خپل خلک هم په آرامه کې.
تاسو څه فکر کوئ په جرمني کې دغه کوم پیښه چې وسولې په مسلسل ډول، فکر نه کوي چې دا د کړې باندې لري سره تړلې دي. ممکن خاصې کړې یا خاصې ډلې وي چې وغواړي افغانان په لوی لاس دغسې پېښې ښکېل کړي، او که نه فکر کوي چې د سادات صاحب په خبره د سازمانونو لاس پکې نشته، د کومو ډلو لاس پکې نشته، یوازې د خپلو یو شمېر افغانانو سرزوری دي چې دوی غواړي تاوتریخوالي ته لاس پورې کړي او د نورو افغان کډوالو ژوند ورتخ کړي.
تاسو ماته لږ وخت راغی چې زه په دې باندې لږ رڼا واچوم. موږ افغانان یا دغه د کډوال لړۍ په دوه وخت باندې تقسیموو. یو هغه وخت چې افغانان پاس له افغانستان کې چې جنګ شروع شو، افغانان راووتل، فامیلونو سره راووتل، کورنۍ سره راووتل، که دا امریکا ته لاړو که جرمني ته راوسېدل، دوی له فامیلۍ سره یعنی یو سرپوښ و په دوی باندې، یو هغه کنټرول و. د اولادو پلار مور غوښتل چې خپل اولادونه ورسوي، نو دوی نه په ډېره ښه توګه او په ډېره خوشحاله توګه وایم چې افغانان چې هر ملک کې دي، که امریکا کې دي، که جرمني کې دي، که او دلته پیدا شوي، هغه افغانان ډېر رسېدلي افغانان دي. داسې نه دي چې ټول افغانان یو دي. نو پس له دې جنګونو نه 2000 نه چې هغه افغانان چې هغه ځوانان چې جرمني ته یا نورو ملکونو ته لاړل، هغه نو داسې ټول راووتل افغانستانه. دې کې هم فکر کوم چې په دې کې به هم د جنګسالار زوی وي، هم به د څوک چې هغه په افغانستان کې هم ستونزې درلودې. نو په دې خلکو کې ډېر خلک راووتل. نو پېښې چې تاسو یادونه کړې چې دا داسې ترتیب شوي خلک وي او داسې ارګان وي چې دا کارونه وي، زه فکر نه کوم چې داسې یو څه به وي چې دوی داسې په خپل لاس باندې په ارګان باندې یو هغه باندې دوی داسې یو پېښې رامنځته کړي، فکر نه کوم. ولې چې افغانان ځوانان دلته په جرمني کې هغه قانون چې د لکه ور مې مخکې چې ولې په هغه قانون دوی نه دي بلد یا نه غواړي، یا له افغانستانه چې راوتلې هماغه سرکښه چې دي هماغه دي. نو لکه مخکې مې چې یادونه کړې، دلته دوه قانونه دي. یو هغه د ملک قانون ده چې ته باید تا ته هم حق درکول شوی او ته هم دلته باید مسؤلیت ولرې. دغه مسؤلیت افغانان ځوانان نه مني. لکه دوی دلته غلا کوي یا خلق وهي، یا یعنی هغه خپل ځوانتوب ښیي چې څنګه کولی شم چې په جرمني کې زه ځوان کړم. نو دغه څه و چې سبب یې وګرځي چې افغانان وایسه، او د نورو افغانانو چې هم په دې لاره باندې شاید دوی وباسي، ولې چې دوی طالبان چې دا هغه ورته افهم عمومي کړې ده، او له دې نه اروپایان هم ګټه اخلي. دوی ته اول کې ډېر خلک راننوته اوس نه لکه چلفسا په هڅه چې دی هغه ساتي، او هڅه چې دوی ته امکان لري چې ستونزې په راتلونکي ورته برابرې کړي هغه باسي. نن ما یو راپورټ ولوستل چې په جرمني کې 15,000 خلق چې ماجر چې له افغانستانه راغلي دي هغه قبول شوي نه دي. نو له دې 15,000 خلکو نه څومره اوس دوی ایستلی سي، په کوم دلیل باندې ایستلی سي، او ولې باسي، دې باید مونږ پوښتنه وکړو چې ولې په کوم دلیل باندې دوی ایستل کېږي. نو دغه افغانان چې به ایستل سول، دوی ډېرې درندې جنایي هغه لري، دوسیې لري. په جرمني کې په یوه وار باندې څوک نه باسي، یا په دوه وارې دوی ځوانان نه غواړي چې دوی راتلونکي ورته خرابه کړي، نه ورته قاضي خرابه کړي، نه ورته سرندبال خرابوي، نه ورته پولیس خرابوي. نو دوی ته ډېر شانسونه ورته ورکول کېږي، د درې کاله، د دوو کاله چې ته باید په دې وخت کې څه ونه کړې، یا ورته ساعتونه ورته وکړې چې ته به یو چیرته کار وکړې. یعنی کرار کرار کولی شي دغه خپل هغه جرمې لږ پراټیټ کړي. نو داسې زه فکر نه کوم چې دوی داسې بې قانوني دا هلته وتلي. یعنی دغه دوسیې چې دوی لري، دوی له ډېرو کلونو نه دوسیې لري، دوی ډېرې غټې دوسیې لري، دوی وکیل لري، تکه پیسې هم نه لري. جرمني کې مجبور یې چې دوی ته باید یو وکیل ولري. نو دغه سبق وګرځېدو چې خلک المانان په دې باندې ډېره ناراضه سول، د خلک ناراضه سول. نو چې تاسو د خلک موږ ته دلته راننه سي، موږ په ستونو یا پرابلمونو باندې اخته کړو، نو څنګه کوي؟ نو دوی هم یو لار ورته پیدا کړه چې کرار کرار دغه افغانان وباسي، او بل د مشروعیت د طالبانو غیر مستقیم مرتکی چې په افغانستان کې آرامي ده، تاسو ته څه ویل کېږي نه، نو تاسو جرمنی نه ایستل کې کیږي بیرته افغانستان ته لیږل کیږي.
اوس به قرار قرار د نړۍ نورو پیښو ته هم کتنه وکړو. پیل به له اوکراین وکړو چې دا اونۍ روسیې پکې بیا سور اور بل کړی. سه شنبه په پولتاوا ښار باندې روسیې توغندیز بریدونه وکړل چې د قربانیانو شمیر پکې لږ تر لږه 1550 تنو ته ورسید. اوکراین چارواکو ویلي 328 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي دا سږ کال په اوکراین باندې د روسیې د یرغل په دوام تر ټولو خونړۍ حمله بللې ده. ویر شته چې د قربانیانو شمیر لا پسې ډیر شي، ځکه سیمه ییزو چارواکو ویلي دي د ځینو ټپیانو حالت ښه نه دی. په اوکراین کې د روسیې دا لوی برید له دې سره هم مهاله شوی چې هلته په اوکراین کې سیاسي حالات هم ښه نه دي. د ولودیمیر زیلینسکي د کابینې ځینو غړو استعفاوي کړي یا له دندو ګوښه شوي. له ډلې د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا چې له 2000 کال رئیس د بهرنیو چارو وزیر او د اوکراین په وروستیو شاوخوا دریو کړکېچنو کلونو کې بهرنی سیاست سنباله و استعفا کړې او پارلمان هم تصویب کړی. له هغې سربیره د ستراتیژیکو صنایعو، طبیعي سرچینو او کرنې وزیرانو هم استعفاوي کړي یا ګوښه کړی شوي او پر ځای نور کسان ګمارل کیږي. ولودیمیر زیلینسکي ویلي اوکراین نوې انرژۍ ته اړتیا لري. د اوکراین له جګړې څخه باندې 900 ورځې تیریږي او روسیه لا هم بدریغه په دغه یوه خپل یرغل ته دوام ورکوي. د کرکټ مینوالو ته دا چې افغانستان او نیوزیلند ټیسټ لوبه کوي، د کرکټ ځینې مهم لوبغاړي پکې نشته. راشد خان له نیوزیلند سره دا ټیسټ لوبه نشي کولای. نوی زدران هم چې یو نوی او ځوان چټک بالر دی، د غاړې د ژوبلېدو په سبب له دغې لوبې محروم شوی دی. اخر کې هم ورزو کندهار ته. هلته د راډیوګانو مستریان یا کسبګر له زړو جاپاني راډیوګانو سره زر ترلاسه کوي. دا چې د کندهاریانو په خبره دوی څه شم کوي پاړه دا راپور ګورو.
دا د کندهار سپین بولدک دی چې ځایي خلک د سرو زرو په لټه زړې راډیوګانې راسپړي. د دغو راډیوګانو په زړو ماشینونو کې په ډیره کمه اندازه سره زر موندل کیږي. دا اوس یو کسب ګرځېدلی او کسبګر وایي پوره یوه میاشت له ستړیا ګاللو وروسته د زړو راډیوګانو له ماشینونو اله 150 ګرام سره زر برابر وي.
په میاشت کې تقریبا 150 ګرام دونه زر ملويږي.
خو د سرو زرو د لګ اندازه هم په هر راډیو کې نه وي، بلکې یوازې زړو راډیوګانو کې ترې استفاده شوې ده.
نو ماډل شي چې دا دونه پیدا مننه دی، هغه نو ماډل شان چې دی هغه ډیر کمزوري دي. مثلا
خود دغه کسبګرو په وینا لا هم په جاپانی رادیوګانو کې زیاته اندازه سره زر موندل کیږي.
چیزی کې جنسای برقی باشه، مثال اگر از یک دانه ریموت بگیرین تا تلویزیون تا لپتاپ تا موبایل، اینا که اصلا چیزای جاپانی تلا داره و چیزای امی جنسای چینایی تلا نداره دیگه. علق فلا خود سامان جاپانی شما میفهمیم که روز به روز به بازار کم میشه، چینایی زیاد شده، چینایی که است تلا نداره.
د کندهار خلق له رادیوګانو نه د سرو زرو د کوچنیو ټوټو را بیلول وروسته هغه په دودیز ډول ویلې کوي، بیا ترې د سرو زرو کوچنی خښتې جوړوي او بازار کې په زرګرانو پلوري.
پام خو مده چې یوازې له زړو جاپانی رادیوګانو سره زر ایستلای شي، داسې نه چې نور رادیوګانو تمام پیچکشونه نیولې وي. پام دې سره پروګرام پای ته رسو.
وما ورځ دا ونې مهمه پیښه تا کتل.
کتن سخت شوی دی تو بکل رازی، ماتی میں مغباند خونی دی تو بکل رازی، جزن کتن سخت شوی دی تو بکل رازی، ماتی میں مغباند خونی دی تو بکل رازی، ماتی میں مغباند خونی دی تو بکل رازی. Thank you. شرم دل میل شوخ شوخ و سرگ و سن شرم دل میل شوخ شوخ و سرگ و سن اس خوم شوخ سرگ مریدی تو بکل رازی ماتے میں مغبان دخولی دی تو بکل رازی زن قتل سخت شبی دی تو بکل رازی ماتے میں مغبان دخولی دی تو بکل رازی ماتے میں مغبان دخولی دی تو بکل رازی
مغبان دخولی دی تو بکل رازی